رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوه هم ما شمنه پښتو خبرونه پیل سو لمړی په مخړی د خبرونو لندسته
تر یوی اونې جګړې وروسته طالبانو کرانمنجان ولسوالۍ نیولې دي ارک له خلیلزاده غوښتي چې د څه مودې لپاره کابل کې پات شي د چین د دفاع وزارت وایي چې د تایوان د استقلال لپاره د هر ډول اقدام په ضد جنگ ته تیار دي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې لرو د ننګرهار دینی عالمانو پر خلکو ژغ کړی چې باید د نجونو د تعلیم ملاتړ دی وکړي
اسلام دې د تعلیم مخالف نه دی او نه د افغانستان علما د زنانو او د سړو د تعلیم مخالف دی
د کندهار د شار او سیدین کې د ناامنیو د پیښو لزیاتوالي څخه اندیشنه شي
کوم وخت امنیت نه یو کاروم نه کیږي تجارت خپل کاروبار ته تلای سي موجر خپل ادارې ته تلای سي مسئول خپل پونتون ته تلای سي
او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکي وایي تر 20% پورې د انټرنیټ بای ټیټوي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کلرو خو اوس به د دې سات خبرونه احمد شکیب دوست او نو شبا آشنا تستوي
سلام د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدل دي ارګ د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړی چې خلیلزاد به د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي په اعلامیې کې راغلي چې د خلیلزاد او د ولسمشر غنی ترمنځ په مجلس کې په وروستیو تحولاتو او د افغانستان په حق له د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر څرګندونو بحث شوی دی د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په مجلس کې ویلي دي چې که وغواړي روانه جګړه وګټي نو کولی شي افغانستان د نړۍ د نقشې له مخې محو کړي
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د یو موټر بم بریټ په ترڅ کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي بریټ نن سهار په تنګي ترخیل سیمه کې د بهرنیو قواو د موټر پر کاروان باندې شوی دی په افغانستان کې میشتو نړیوالو قواو په دې اکله تر اوسه تبصره نه ده کړې طالبانو د پیښې د مسؤلیت منلو سره په دغه چاودنه کې ګڼو بهرنیو عسکرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې
لڅو ورځو سخت نخوت ورسته وسلواله طالبانو نن سهار د بدخشان کرانمنجان ولسوالی ونیوله د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری د ولسوالی سقوط تایید کړه او ویلی دی چې له ولسوالی سره د ولایت اړیکه پرې شوې او دوی نه پویږي چې وضعیت څنګه ده نظری زیاته کړه چې د تیرې یوې اونۍ راپدې خو په کرانمنجان کې جګړه روانه و چې په ترڅ کې شل وسلواله طالبان وژل شوې دي د بدخشان ولی زکریا سودا امریکا اکټه وویل
روز اینا ولسوالی تفصیل کردن و مکمل گرفتن دیروز هم اونجا مقامات هایی که بود یک تعداد تسلیم شدن برای طالبا و یک تعداد دیگه هم از طرف نورستان بیرون رفتن به هر شکل تقریبا به شکل کامل که هنوز هم تصرف نکردن نقاط مهمی دیگه مانده و مقامات هم در برابر وجود داره فقط حمایت هوایی و حمایت بخشای کماندو نیاز داشت و مناطق بطار با پیشایی نماد
طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د ودې شو افغان اسکرو د تسلیمېدو ادعا کړې ده کرانمنجان د بدخشان له مرکز څخه 150 کیلومتر لري موقعیت لري چې د افغانستان د لاجوارد لوی کان پکې شته
د دایکندي ولایت چارواکي وایي چې پرونا پیژاند وسلوالو د دغه ولایت د خدیر په ولسوالۍ کې یو شپنۍ پر دز وجلې ده د ولایت امنی قماندانۍ د جنایت څیړنو مدیر محمد مجاهد د دغه څلوېښت کلنې ښځې وژل کېدل تایید کړي دي مجاهد وویل چې د دې قضې په تړاو یو تن نیول شوی او ترې تحقیقات کېږي د دایکندي ولایت د ښځو چارو رئیس زکیه رضایی وایي چې ممکن شپنۍ د کومې حقوقي دعوا له امله وژل شوي
رازو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د هند حکومت ویلي دي دا خبره ناسمه ده چې صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه غوښتي وو چې د کشمیر د شخړې د حل په خاطر د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالې سندي سین د ریپورت خلاصه ل سید سلیمان شان اوري.
جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلو چې صدر اعظم نریندر مودي ورنه غوښتلي وو چې د کشمیر د شخړې د حل کولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ترامپ دغه تبصرې په هند کې سیاسي توپان راپورته کړ، خو د پاکستان صدر اعظم د ترامپ مننه وکړله او د هند د حکومت پر عکس العمل حیرانتیا څرګنده کړله.
We must have good relationship with all our neighbors, but unfortunately whenever we have tried
نو باید د خپل گاونډیانو سره هي اړیکی ولرو. هر واره چې موږ کوشش کوو چې د هند سره اړیکی هي کو یو څه پیخيږي او دغه پیخه د کشمیر پورې اړه لري. د کشمیر خپل درا 1418 هجری شمسی کال نه د هند او پاکستان ترمنځ مشل شوی دوه دو جنگونه کړی دي. سر سلیمان شاه، امریکا غا واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د سنا مجلس یوې لایحې ته رای ورکړې ده څو د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدینو د قربانیانو لپاره د مرستو وجی صندوق ته په دوامداره توګه پیسې ورکړل شي. دغه لایحه پرون د سنا مجلس په عمومي غونډه کې تصویب شو. د نوې لایحې له مخې به تر 2092 کال پورې د بریدونو قربانیانو ته مرستې برابر شي. د 2.4 میلیارد ډالرو بودیجه مخ په کمېدو وه او په دې وروستیو کې د قربانیانو لپاره مرستې او یا په سلو کې کمې شوې وې. لایحه د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږل شوې ده.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکو پلاوی پخوانی سرمفتش د کانګرس په استجوابیه غونډه کې همدا اوس د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. رابرټ مولر به په تیرو ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات له وکیلانو سره شریک کړي. د امریکا د عدلي وزارت د ننني مجلس په هکله په یو لیک لیکلي چې مولر به د خپل راپور له محتویاتو پرته په نورو مواردو کې خبرې ونه کړي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي د ټاکنو د امنیت په خاطر د یوې طرحې د تصویبولو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولر له تحقیقاتو وروسته د ټاکنو د امنیت په اړه بحثونه تود شوي دي.
د برتانی نوی صدر اعظم بوریس جانسن نن خپل دنده رسمن پیل کړه. هغه به د کار له پیل کولو سملاسي وروسته له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو د کاري ډلې د خړو نمونه اعلان کړي. جانسن ژمنه کړې چې د اکتوبر تر میاشتې پورې د اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو کار ختم شي. جانسن چې په خوا د بهرنیو چارو وزیر او د لندن د ښاروال په صفت کار کړی، د دوشنبه په ماښام په ګوندي سیالیو کې خپل سیال د بهرنیو چارو اوسنی وزیر جرمی هنت ته ماتې ورکړه. پخوانی صدر اعظم تریزا می له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په بهیر کې له ناکامېدو وروسته د صدارت له مقامه استعفا وکړه.
د چین د دفاع وزارت وایي چې د تایوان د خپلواکۍ لپاره هر ډول اقدام ته غبرګون ښیي او بیجنګ جګړې ته چمتو ده. د چین حکومت دغه خود مختاري ټاپو ته د امریکا لخوا د وسلو خرڅول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅول ممکنه معامله تایید کړې ده. د چین حکومت وایي چې د تایوان بیلتون غوښتونکي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په یو لوی خطر بدل شوی دي.
او روسي خبردا چې د افغانستان ولسمشر دی و حکم په ترڅ کې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په صفت ګمارل دی. یوسفزی نن د بورډ غړو ته وپیژندل شو او رسمن خپل دنده پیل کړه. هغه ژمنه وکړه چې له مالی اړخه به کرکټ بورډ په ځان بسیا کی. تر دې مخکې عزیز الله فضلی د بورډ مشر په شاوخوا څلورو کلونو کې دا څلورم کس دی چې د کرکټ بورډ د رئیس په صفت ګمارل کیږي.
د خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه په ار کې د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ په کتنه کې ل زلمی خلیلزاد غوښتل سوي چې د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. ارګ ظاهران دغه ایسارول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په تړاو غني، خو یو شمیر څېړونکو وایي چې زلمی خلیلزاد په ناروی کې د بین الافغانی غونډې لپاره د لیست په بشپړولو کار کوي. نور تفصیل د رحیم ګل څروان په رپورت کې واوري.
په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په تړاو سرګندونو ته خبرګونونه تا او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او په دغه کتنه کې د افغانستان په اړه د ټرمپ سرګندونو بحث ورسره کړی او د زلمی خلیلزاد غوښتي چې یو څه موده په کابل کې پاتې شي. دا معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د څومره وخت لپاره پاتې وي، خو نن له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم د سولې په تړاو خبرې کړې دي.
په دې لیدنه کې اجرایي رئیس د شخصي زلمی خلیلزاد له حساس څخه ستاینه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې باعزته او عادلانه سولې تامین د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د افغانستان له لومړیتوبونو څخه ده.
هر که څه هم دغه اسارتیا د ټرمپ د سرګندونو په تړاو بولي او زیات جزئیات نه ورکوي، خو یو شمېر څېړونکي بیا په دې باور دي چې د زلمی خلیلزاد زیاته اسارتیا د ناروی بین الافغاني کانفرانس ته تیاری دی. ژورنالیست اسد وحیدی وای خای د ناروی کانفرانس ژر دایر شي او خلیلزاد لیس په نهایي کولو کې افغان حکومت سره کار کوي.
په دې ورځو کې د خلیلزاد حد سه په کابل کې د دې لپاره دي چې د ناروی د غونډې لپاره لیست جوړ شي. اوس خلیلزاد د امریکانو په ډیر واضح ټکو ولسمشر غنی ته ویلي چې که تاسو دغه لیست نه جوړوئ نو موږ به په نورو لارو غور وکړو.
د خلیلزاد سره تر کتنې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی وو. د دواړو مشرانو دا ناسب دا سال کې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په سرګندونو غبرګونونه تاوړه وو. ځینې ښاریان د دغو کتنو په اړه وایي چې باید رعایت نه کار واخیستل شي.
غنی او اوسنی ولسمشر چې د خپل منځ کې سره وکتل، چونکه خلیلزاد هم دلته په افغانستان کې کابل کې دی، نو باید د هغه نه توضیحات وغواړي ځکه هغه د امریکا یو دغه نماینده دی په افغانستان کې خاص استازی دی.
ځینې نور ښاریان بیا وایي چې د ټرمپ او خلیلزاد په ویناو کې تفاوت شته دی.
د ټرمپ څرګندوندې او د خلیلزاد نظر زما په نظر ډیر سره توپیر لري، نو ان شاء الله چې د زما نظر د خلیلزاد شتون د افغانستان د موجوده وضعیت او د افغانستان د سولې په تړاو کې مثبت ارزوم. او
د زلمی خلیلزاد د کابل دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې له امریکا نه پاکستان ته د سنیدو سره به طالب مشرانو سره وګوري، خو طالب پلو سیړونکي وایي چې عمران خان د کتنو پخوا هم ویلی وو خو طالبانو سره په لیدو نه دی توانېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې باید طالبان هم برخه واخلي. عمران خان چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبرې کولې، وی ویل کله چې پاکستان ته ستون سي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی په راپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه چې غواړي هماغه سي وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابر کړي.
The policies of the Pakistan security forces
da Pakistan da pauz aw da democratic jamhuriyat da policy termans hech ikhtilaf nashta aw pa de bawar yu che mug bayt hech kala da Afghanistan pa dakhili charo ke mudakhala wun ko prigdi che Afghanan pa khpal tasmim uni si che sada wal hukumat ko mug bayt da sole da bahir sara hamkari ko hamda yu star ta upir de aw khoshbakhtana da zal America ham pam de nazar da.
Imran Khan wai da che da tal tingar kadai che Afghanistan ke da rawan kadkej da pay tarasawul la para pauzi لاره نشته، نو طالبان پرې یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کیدل نه غوښتل.
اوس د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس غنی سره له خبرو وروسته د طالبانو سره ګورم او هڅه کوم چې هغوی د افغانستان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل هیلمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامدار پرمختګ وګوري. عمران خان د امریکا د کانګرس د مشرې نانسی پلوسی سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امریکا سره د داسې اړیکو د جوړېدو وخت را رسیدلی چې په متقابل احترام او باور ولاړې وي. میرمن پولیسی ویل امریکا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنز د مهمو اړیکو او شراکت قدر کوي.
Stability in the region is important to the whole globe.
ټول نړیته د سیمه ثبات مهم دی. د پاکستان، افغانستان او طالبانو ترمنز د سولې او جوړجاړي هڅې اړینې دي. صدر اعظم صاحب په سیمه کې د تلپاتې سولې د پرمختګ په بهیر کې ستاسو له رهبرۍ او زموږ د مهمو اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا نه مننه کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې هغه مهال ترنګل شوې چې امریکایي ځواکونه اسامه بن لادن په پټ آباد کې د پټو عملیاتو په ترڅ کې وواژه. خو عمران خان د لومړي ځل لپاره د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې امریکا ته د بن لادن په اړه معلومات ورکړي وو. خو د بن لادن موندونکی ډاکټر شکیل افریدی چې امریکا ته د بن لادن ځای ښودلی و، اوس هم د جاسوس په تور د پاکستان په زندان کې دی.
موږ هم یو کس د امریکا په زندان کې لرو. هغه یو ناتوانه ښځه عافیه صدیقی ده. موږ د دې بندیانو د تبادلې په اړه هم خبرې کولی شو.
امریکایي محکمې عافیه صدیقی ته په امریکایي پوځیانو د برید او د القاعدې سره د همکارۍ په جرم د څلور اتیا کلونو د بند سزا اورولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د ځمکو په غصب کې له 3000 څخه زیات کسان شکیل دي او د دغو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې د څه باندې 15000 خاصبینو لیست عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلی دي. په دې باره کې پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې دا وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د شاوخوا 1500 جریبه غصب شوې دولتي ځمکې په بیرته ترلاسه کولو بریالی شوی دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ آشنا ته وویل په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې 1.6 میلیون جریبه دولتي ځمکه په ټول افغانستان کې غصب شوې ده. هغه وویل حکومت د غصب شوو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو هڅې پیل کړي او لسګونه زره کسان یې چې د ځمکو په غصب تورندي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي.
د 1993 هغه کسان چې په غصب باندې متهم دي دغو فهرست موږ آماده کړی او له دې ډلې نه موږ د 15131 متهم په غصب باندې کسانو فهرست موږ د عدلي او قضایي ارګانونو ته استولی ده تر څو د دو دوسیې وڅېړل سي او بالاخره هغه کسان څه که چیرې د محکمو د فیصلو په اساس باندې د دوی غصب پېژندل کېږي څو سره هم قانوني برخورد سي او کوم ځمکه چې د غصب لاندې د غول د بیرته رانیولو هغه لارې چارې ورته هوارې سي.
ښاغلي ناصري زیاته کړه د دوی ارزونې ښیي چې د ځمکو په غصب کې اکثره سیمه ییز زورواکي لاس لري چې له خپل زور څخه په استفادې دولتي ځمکې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او د شخصي ګټو لپاره ترې استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د ښار په نړیوال سمپوزیم کې چې د ښارونو د وضعیت د سمولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و په افغانستان کې د ځمکو غصب د ښارونو د پراختیا او نورو ساختماني چارو په وړاندې لوی خنډ وباله. ښاغلي غني وویل چې دولت د ځمکو 10000 غاصبان تشخیص کړي او ټینګار وکړ چې له دغو کسانو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته ترلاسه کړي.
تمام ورځ به ورته چکچکې کولی سب چې فلاني خان 40000 جریبه نیولې او فلاني خان 10000 جریبه. فلاني خانان نه دي غاصبین دي قاینین دي. ختم ده غصب ختمې کی څه کار ده؟ وطن د خدای ده او د ولست او دوی ځان ته ګټي. دوم قانون کې تر شو غصب جرم نه و. فکر کوي ته دومره کارونه وکړل چې ورته نسه ویلای چې جرم دې کړی. اوس غصب جرم ده. 10000 نفر تشخیص سوی دي. ان شاء الله تعالی له ټول نه به برته حق اخلو. اتاسه حق بل دوی نه اخلو.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب شوی خو تر ټولو زیات غصب په کابل او ورپسې بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې شوی دی. د دغه وزارت ابتدایي شمیرې ښیي چې په کابل کې همدا اوس 80000 جریبه دولتي ځمکه تر غصب لاندې ده. خو کونړ، نورستان، پنجشیر او دایکندي بیا هغه ولایتونه دي چې په کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د معلوماتو په اساس دولتي ځمکې نه دي غصب شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کندهار د ښار اوسیدونکو د ناامنیو د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښنه شي او وایي چې د ښار په مرکزی برخو کې هدفي وژنې زیات سوي. دوی امنیتي ادارې د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې په پاته راتلو تورنوي او غوښتنه لري چې د کندهار د امنیت لپاره دی اغیزمن ګامونه پورته سي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ راغلی.
په تیرو درو ورځو کې اته تنه د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې تر غلچکی او هدفي بریدونو لاندې راغلي چې ځینې وژل سوي او ځینې پکښې ټپیان دي. په وژل سوو کسانو کې ملکی وګړي او پولیس هم شامل دي چې ځینې لوړ رتبه پولیس منصبداران هم دي. د کندهار ښار اوسیدونکو د غلچکیو بریدونو زیاتوالی اندیښمن کړي او زیاتوي چې که په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته نسی ممکن د غلچکیو بریدونو په واجه د کندهار ښار امنیت له سر ګواښ سره مخ سي. همدانن چهارشنبه سهار هم په یوه تازه پیښه کې ناپیژاندو وسلوالو د ښار په شپږمه ناحیه کې له یوه خصوصي روغتون سره نږدې یو پولیس افسر په هدفي برید کې په ډزو واژه. د پیښې یوه عیني شاهد ډاکټر فهیمه یې په اړه داسې وایي:
د تلاشۍ څخه راتېر شو پولیس ولاړ و او د کوڅې څخه بل نفر راووتې درې مرمۍ پر سر باندې وویشتې. دوه قدمه فاصله خواته دستي پولیس ولاړ و، همداسې یخ پخ ولاړ و. هیڅ کچیر دی کولای سوای چې دا تعقیف کې او څه وحشیات روان دي دلته، خو متاسفانه چې ما داسې یو پیښ سره زه تر ننه نه وم مخامخ سوی، چې زه یو ډاکټره یم. زما اولین ځل و چې ما یو وحشیات ولیدې چې یو ژوندی انسان پر سر ویشتل کېږي.
کندهار شاریان امنیتی ادارې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاته بولی او زیاتوي چې ولایتي اداره د ښار په امنیت ساتلو کې پاته راغلي. دوی د ښار د امنیت د سمون لپاره د دې ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
یعنی تقریبا کندهار کې زیات او زیات هر افزا باید خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ساحه کې شاده پیوژنې راځي، د پیوژنې کېږي ولس سو کې د مبارک شي. دا مسؤله دولت دی او دولت باید بې کفایت نه اوسي. هغه کسان مسلکي کسان، هغه کسان چې په امنیت کار کوي، دوی باید پر کارو باندې وګمارئ.
کوم وخت امنیت نه یو کار هم نه کېږي، نه یو تجار خپل کاروبار ته تللی شي، نه یو مدیر خپل ادارې ته تللی شي، نه یو محصل خپل پوهنتون ته تللی شي. هیڅوک تر یو ځایه په ډاډه زړه نه شي تللی.
د کندهار پولیس مقامات هم د هدفي وژنو ستونزه مني، خو زیاتوي چې په اړه یې پولیسو څو تنه نیولي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی وایي چې په تیر اونۍ کې اووه تنه غلچکي بریدګر له وسلو سره لاس په لاس نیولي. دی په اړه داسې وایي:
ډېر ژر به وکولای سو چې مخ یې ونیسو. موږ ټولو خلکو ته هم ولس ته دا ډاډ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د امنیت په باره کې کوم مشکل به دوی ته نسي متوجه.
هدفي وژنې په کندهار کې د نامنیو تر ټولو پیچلی جګړیز تکتیک بلل کېږي چې په تیرو درو کالو کې تر ډېره مخه نیول سوې وه. خو د هدفي وژنو نوو پیښو د کندهار ښار د امنیت په اړه اندېښنې یو ځل بیا زیاتې کړې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه کړې او پر خلکو یې غږ کړی دی چې باید د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
دغه غونډه چې جلال آباد کې رابلل شوې وه، پکې ګڼ دینی عالمان او قومي مشران ګډونوالو ویلې د جنکو د تعلیم په وړاندې خنډونه ختمې د غواړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی ویل هیڅوک باید د خزینه او د تعلیم مخونه نیسي.
ټول دنیا کې دا تاثر دی چې افغانان د عصري تعلیم مخالف دی. اسلام ته دی د تعلیم مخالف نه دی او نه د افغانستان علما د زنانه او د سړو د تعلیم مخالف دی. شرط دا دی چې تعلیم د اسلام په چوکاټ سره، په شرعي نصوص سره، په شرعي چوکاټ سره. د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه دی، د شریعت په چوکاټ کې کوم تعلیم دی هرگز علما او دی مخالفت نه کوي او بے پردګي تعلیم هرگز مونږ د افغانستان علما اجازت ورکاو.
هغه وی دینی عالمان دی په منبرونو دغه مسله واضی کی چې تعلیم کول فرض دی. ولسی خلک وایي که خوانځیو کې خزینه خون کې وګمارل شي نو خلک به خپل خويندې او لورګانې په نمایي کې له خوانځینه راوباسي.
زمانو مصطفی ده خزینه خون کې خو لکه نشته ده، دا بیا ته مطلب خزینه خون کې په پاره غن نشته کنه، دا خزینه خون کو کم بوت ده نشته ده. باید چې دولت دې پر امتیازات ورکا چې مثال ته خلک لاړ شي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس عبدالحسیب شینوار وایي دا اوس دغه ولایت په یو لس ولسوالیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته او نه پکې څوک له دولسم ټولګي فارغه شوی ده. غوی د دغه ستونزې د حل لارې لټون کوي.
موږ شاوخوا 15% د خزینه خون کې لرو. دا د خزینه او د تعلیم په برخه کې یو ستره ننګونه ده. کیولس ولسوالۍ داسې دي چې هغه هیڅ خزینه خون کې نه لري چې پاره کې دور بابا، نازیان، چین، غنیتیل، بچیرګام، درې نور، کوشتا لالپور او داسې نور ولسوالۍ دي موږ په بیلابیلو پروګرامونو باندې بوختی چې څنګه وکړی شو چې د خزینه او ښوونکو دغه کمبود منځه یوسو او خزینه ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو.
ډیر خلک دا ګڼي چې که په ښوونځیو کې د جینکو ښوونکي خزینه شي نو دغه ستونزه تر ډیره هواریدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نان سری سری
قدر من اوریدونکو د کندوز اوسیدونکو چې د ولسوالیو له مرکزونو پرته کلی د طالبانو تر واک لاندې دي، خو د قلایزار اوسیدونکو وایي چې دولت باید خپل واک پراخ کړي او دوی د طالبانو له زور زیاتی وژغوري. ګل رحیمی ازمن په دې باره کې رپورټ لري.
د قندوز د شپږو ولسوالیو مرکزونه د افغان دولت تر ولکې لاندې دي او د دریو نوو تشکیل شوو ولسوالیو تشکیلات جوړ شوي. مامورین معاش اخلي خو لا یې هم ادارې نه دي جوړې شوي او سیمه یې مکمله د طالبانو تر واک لاندې ده. د قلیزال اوسیدونکي چې له مرکز لري په کلو کې ژوند کوي وایي چې د دغې ولسوالۍ له بازار پرته ټول کلي د طالبانو په ولکه کې دي او دولت باید د خپل واک د پراخولو لپاره عملیات وکړي. هغوی وایي چې دولت باید هڅه وکړي چې عام خلک د وسلوالو تر ظلم او زیاتیو وساتي. د دغې ولسوالۍ یو شمېر خلک له خپلو کلو وتلي او په قندوز ښار کې میشت شوي دي. دوی وایي چې ځایي امنیتي مسؤلین یوازې په یوه مشخصه سیمه کې واک لري. د قلیزال دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
دا قلیزال کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلیزال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو. هسې خلک خطا باسي او وایي چې نن عملیات کوو، سبا عملیات کوو، تصفیه کوو، هېڅ نه داسې تصفیه کوي. موږ څلور کاله کېږي د قلیزال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په قندوز کې دلته ځوان کوو، اما هېڅوک د موږ غمه نه ده خوړلې.
د قندوز د ولایتي رایو تنغړی سید اسدالله چې د قلیزال اوسیدونکي دی وایي چې د دغه ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نشته.
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامی افغانستان د قلیزال نیسته. اموجه ادارات ولسوالۍ فعال است نه خوشتند سي ولسوالۍ قلیزال به دستموسته.
د قلیزال یو کلی هم د حکومت تر واک لاندې نه دی. هلته یوازې دولتي ادارې فعال دي، نو ځکه وایي چې قلیزال زمونږ په واک کې دی. د ولسوالۍ ټول عایدات د طالبانو لاسته ورځي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې دوی بار بار له امنیتي ادارو سره د قندوز او ولسوالیو د سیمې د پراخولو په اړه خبرې کړې، خو تر اوسه وضعیت په خپل حال پاتې دی.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست او مطابقه عراضی ساعت او قریجات بس مقالی.
د قندوز د ولسوالیو یوازې تعمیرات د دولت په واک کې دي او شاوخوا کلي ټول د طالبانو په لاس کې دي. موږ بار بار خپل غږ اوچت کړی، خو د خلکو دغه ستونزه لا پر ځای پاتې ده. د قندوز د امنی قماندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې دوی خپل پلانونه لري چې په نتیجه کې به د دولت د واک سیمه پراخه شي.
ما ان قریب برنامه های به خاطر پاکسازی
د منظم امنیتی پلانونو په نتیجه کې بعد قلیزال ولسوالی له وسوالو طالبانو څخه وژغورل شي او امنیت به پکې ټینګ شي. قلیزال د قندوز له مرکز څخه 8 کیلومتر شمال غرب لور ته پرته ولسوالی ده چې له تاجکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. د قلیزال خلک په داسې حال کې له دولت څخه په دغه ولسوالۍ کې د خپل واک د پراخېدو غوښتنه کوي چې د قندوز د شپږو پخوانیو ولسوالیو له مرکزونو پرته او د دریو نوو تشکیل شوو ولسوالیو مرکزونه هم د وسلوالو په واک کې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو لنډو خبرونو سر ټکی اورئ. د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو سره لیدلې دي. ارګ د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړی چې خلیلزاد به د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د یو موټر بم برید په ترڅ کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. له څو ورځو سخت نښتو وروسته وسلوالو طالبانو د بدخشان کران منجان ولسوالۍ نیولې ده. د دایکندي ولایت چارواکي وایي چې پرون ناپیژاند وسلوالو د دغه ولایت د خدیر په ولسوالۍ کې یوه شپنۍ په ډزو وژلې ده. د امریکا سنا مجلس یوې لایحې ته رایه ورکړې ده څو د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو لپاره د مرستو وجهي صندوق ته په دوامداره توګه پیسې ورکړل شي.
د امریکا د 2014 سم کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د سیډون کې پلاوی په خوانې سرمفتش د کانګرس په ستجواب غونډه کې له وکیلانو پوښتنو ته ځواب ویلی دی.
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.